دغه انتقادونو په خاطر چې د یمن د جګړې په اړه د سعودي عربستان پر پالیسي او د مخالفینو د ځپلو په اړه کډیو سزا ورکړل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له هنګری څخه د کتنې په مهال د دې قضیې په اړه د دوشنبه پورې څرګندونه کولې وویل چې سعودیان په دې خبرې سره چې هغه له قونسلګری وتلی ځان نشي ژغورلی. اردوغان د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په بوداپست کې په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی هلته ډېرې کمرې لري که هغه له ودانۍ وتلی وي ولې دا نشي ثابتولی، موږ به له دې مسلې لاس وانخلو. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل چې د ترکیې پولیس د استخباراتو او د قضایي ادارو چارواکي په دې اړه څېړنه کوي. اردوغان زیاته کړه چې د ده سیاسي او انساني مسؤلیت دی چې دغه قضیې حل کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ترکیه د غراز په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری د پلټلو غوښتنه کړې ده. یو چارواکي ویلي چې په انقره کې د سعودي عربستان سفیر د یکشنبه په ورځ د دوهم ځل لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او ورته وویل شول چې ترکیه د دغې قضیې په اړه پلټنو کې د بشپړې هماهنګۍ په تمه ده. د ترکیې دو سرچینو رویټرز ته ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې خاشقجي د قونسلګرۍ دننه وژل شوی. دغه مسله د اردوغان یو سلاکار یاسین اقتای چې دغه خبریال ملګری دی هم تایید کړی ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو ل پکتیا څخه د نختر دودیز مشاعري په اړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې الا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په اوسنی وضعیت خبرې کوو.
اغه مثلا اقتصاد پو دے بیا غد جپو کر کے لگے اصطلاحات جوڑے حل دا شدا دا کوئی کرنے دے دا بے جپوان جوڑ کے نو اغه دا اصطلاحات جوڑے چ بے پد نہ بے غیر چوک نہ پئی گنو دا غش باڑا گنگ شولا ور سرا.
په فنکار برخه کې غزنی ته تللی یو او له خوږ ژبې ترنم ویون کې احسان الله احسان سره د هغه په هنر غږیږي.
زموږ خو بس احسان ولا تند پرماتیږي دات گلل مزلونا او بو ویلک باران دا ځنې خلق داسې وی بی.
په زر پانه کې به لنډ کیسه پیسې واوري.
اینه کې پر بالک کې خو دی دغه تو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخت کړل زور یې وکړ پاتید.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر، لیکوال او د وخت رهبر بایزید روخان احوال واوري.
همدارنګه د مخالفینو لکه خوند دروېزا او د هغه استاد مولا محمد چې په ملزنګي سره مشهور دی په پیری تاریخ سره هم یاد کړی دی.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د دولسم سرود وروستۍ برخه واوري.
دا سهاکه د دنیا د ښکلو میره له بابل رانیولې تر کشمیره ناڅاپي د خوم له منځه دا څه چل دی څنګه راغله څه به وایي څه به غواړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
په پښتو ژبه کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه اوس د پام وړ ګرځېدلې. د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ وه او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په دغه ورځ د ژباړې په اهمیت بحثونه او غونډې شوي. که څه هم په پښتو کې د ژباړې تاریخ ډیر لرغونی دی او موږ ته له راپاتې شویو متنونو داسې ښکاري چې د پښتو ژبې ژباړه په لرغوني دورې کې د هاشم ابن زید السروانی څخه راپیل شوې ده. خی له دې وړاندې هم ژباړه شوې وي خو له موږ سره داسې کوم سند نشته چې د هاشم ابن زید السروانی څخه وړاندې تاریخ وټاکو. سروانی د خپل یو استاد ابن الخلاد یو شعر پښتو ته راژباړلی چې له ده وروسته د ژباړې بهیر د تاریخ په مختلفو دورو کې کله پیاوړی شوی او کله په نشت حساب شوی دی. موږ نننۍ رادیو مجله د هاشم ابن زید السروانی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لومړي ځل لپاره په بدخشان ولایت کې د ګرځندوی نړیوال ورځ ونمانځل شو. د دغه مراسمو ترڅنګ په دغه لرغونی ولایت کې د ګرځندوی د پراختیا او د ګرځندویانو د جذب موخه ستر فرهنګي جشن جوړ شوی و. په دې جشن کې د کلیوالي اوسیدونکو لاسي صنایع، د بدخشان قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او د کروندګرو ښځو کرنیز محصولات او څلور سوه ډوله سیمه ییزې جامې او خواړه د درې ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي وو. دا سیمه ایز موسیقی غږ او شعر ویل هم د دغه جشن جذابیت لا پسې زیات کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معینې پوهنیار سید مژگان مصطفوي په بدخشان کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل چې بدخشان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاته طبیعي تاریخي ځلا لري او د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو لپاره د لوړ ارزښت لرونکی دی. میرمن مصطفوي وویل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دغه شان جشنونو په جوړولو او هیوادوالو او بهرنیانو ته د پوهاوي ورکولو له لارې د بدخشان او د ټول افغانستان طبیعي او تاریخي ښکلا ته پاملرنه جلبوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د چین سره فرهنګي اړیکې په پراخېدو دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په هغه سفر کې چې چین هیواد ته درلود، د دغه هیواد د فرهنګ او توریزم له وزیر لوا شوګان سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو د پراختیا او ټینګښت، د روزنیزو او تحقیقي پروګرامونو ترسره کول او په فرهنګي برخه کې د تجربو د تبادلې او په دغو پروګرامونو کې ښځو ته ونډې ورکول، د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو طرح کول، او د چین په ځینو ښارونو کې نندارې ته د باختر د ګنجینې د آثارو د وړاندې کولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرستې د تاریخي آثارو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر ولایتي موزیمونو ته د هیواد یو شمېر ولایتونو د اړتیاو په باب هم اشاره وکړه، او په دې برخه کې یې د دغه هیواد د همکاریو غوښتنه وکړه. د چین د ولسي جمهوریت د فرهنګ او توریزم وزیر د دواړو هیوادونو ښو اړیکو ته په اشاره سره د افغانستان او چین ترمنځ د دغو اړیکو او فرهنګي همکاریو په برخه کې خپل علاقمندي څرګنده کړه. او د پکتیا فرهنګیانو، ځوانانو او مشرانو د لیکوال نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړې وه. په دې اړه له پکتیا څخه زموږ همکار اصیل زازی راپور لري.
د ګردیز د تیرې ځوانانو ټولنې د پکتیا فرهنګ پالو په ملتیا د تلې په شپږمه د افغان کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی په ویاړ یو ورځنی علمي سیمینار او ستاین غونډه جوړه کړه. په دین منځ غونډه او سیمینار کې د کابل، ننګرهار، غزنی او ځینې نور ولایتونو یو شمېر لیکوالانو او فرهنګ پالو هم ګډون کړی و. د تیرې ځوانانو ټولنې مشر احمد الله احمدی د سیمینار د پرانیستې پر مهال وویل چې د دې غونډې څخه یې موخه د فرهنګي فعالیتونو پراخول او حقدارو لیکوالانو، شاعرانو او ملي شخصیتونو د کړنو نمانځل دي. احمدی وویل په وروستۍ لسیزه کې د ګڼو فرهنګیانو لخوا فرهنګي هڅې شوي، خو دوی هڅول او ستایل شوي نه دي. موږ هوډ لرو چې دا چاره ترسره کړو. په دې سیمینار کې د نصیر احمد احمدی په ژوند، ادبي فعالیتونو او آثارو مقالې ولوستل شوې. استاد محمد آصف صمیم نصیر احمد احمدی تکړه لیکوال لوبله او وی ویل اتمه کیږي چې نصیر احمد احمدی پر راتلونکي کې د ناول بابا وي. د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ایمل خان د لیکلې مقالې په یو برخه کې ولوستل چې
احمدی سره ټکر کړل چې تاریخ مونږ ته ایواز تاریخ نه بند کړي، بلکې سبقونه هم راته ترجمه کړی دي او د
نصیر احمد احمدی وای له ادب او فرهنګ سره یې له پخوا مینه وه، او د لیکنو څخه یې موخه په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل دي. د وړاندې وایي په پرمختللو هیوادونو کې تر ډیره د لیکوالانو آثارو چې د ټولنې لپاره یې لیکلي ښکاره بدلونونه راوستلي دي. نوموړی زیاتوي په افغاني ټولنه کې تر ډیره ښه لیکوالان او شاعران شته، خو د کتاب لیکلو او ژباړلو ته نه دي هڅول شوي.
نور ویدت نو سره یو عمده او اساسی لدغه د دوی ادبیات ډیر قوی و. په دې برخه کې دوی ډیر زحمت استلای.
نصیر احمد احمدی اول چاپ شوی آثار لري چې ډیره یې ناولونه او د لندو کې سو ټول کړي. بغدادي پیر یا ډیوډ جونز نوولی ډیر شهرت پیدا کړ او د ادب مینوالو ته تود هرکلی وکړ.
د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دودیز مشاعرې کیږي. د دغه مشاعرو موسمونه ځانګړي وي. که په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیز مشاعره او میله کیږي، نو په کندهار کې بیا د انار ګل مشاعره کیږي. څو ورځې وړاندې په پکتیا کې د نختر دودیز مشاعره وشوه. زموږ همکار اصیل زازه دغه مشاعرې ته ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
کته هم د نختر دودیزه کلانې مشاعره ل خپل ټاکلي وخت څخه کابو څلور میاشتې په ځند تر سره شو. خو بیا هم ګڼ شمیر شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو پکې د شعر او ادب سره د سلګونو مینوالو د مینی کروندې په خپلو شعرونو او نظمونو خړوبې کړې. دا تیر په څیر په دې مشاعره کې هم چې د وږي په پنځمه د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ملتیا د پکتیا فرهنګیانو لخوا په ګردیز کې جوړه شوه. پکې د پکتیا په ګډون د کابل، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. پکتیاوالی ښاغلی شمیم خان کټاوازی د مشاعرې په پرانیستونکي وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې د هیواد په اوسنیو شرایطو کې هغه څه په خپلو شعرونو او لیکنو کې وپنځوي چې راتلونکو نسلونو ته لارښود او اوسني نسل ته د لا پرمختګ قوت وربخښي، چې ښه بېلګه یې د افغانانو ترمنځ یووالی او سولې تامینولو ته د دوی هڅول دي. د لنډو ویناو وروسته شاعرانو یو پر بل پسې خپل شعرونه، نظمونه او طنزیه لیکنې واورولې چې د ګډونوالو لخوا یې تود هرکلی وشو.
په هر لور زره زره لکما تا اینا توبو متری توبا زوروی می همیشه دهغی دخلی واده لکما تا اینا
او پتوا چکلا د بهلم شیخ لخلی وزی دل مذهب وزی دل کلمه وزی قربت څو کلم ته هم لکلند بلستان چ سر پټ کلم نو سم دسته می پخې وزی
نور ل جنگون ستړی شوی یمن ل دې غمون ستړی شوی یمن بل کار مشتخ من قبر نه وو داس حالات ته چرت نه وو.
دا ځل د نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې د نورو کلونو په پرتله محدود ماحول درلود، خو د ګډونوالو په وینا د کیفیت او نظم له پلوه تر نورو کلونو په زړه پورې وه او شاعرانو پکې د شعر په پرتله په معیار برابر شعرونه واورول. شاعر او لیکوال ښاغلی داد محمد ناوک چې له پکتیکا څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته د ولایتونو په کچه د داشنې دودیزو مشاعرو د اهمیت په اړه وویل.
عموما دغه کلنۍ مشاعرې کله کله له ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږي، یا خو نختر ښه وله، نو زه فکر کوم که له نورو ولایتونو سره پرتله کوو نظم هم ډېر ښه و، او که سړی په کیفیت خبرې کوي ډېر ښه شعرونه هم وویل شول.
نصیر احمد شهاب چې له کابل ولایت څخه یې په دې مشاعره کې ګډون کړی وایي، په ولایتونو کې د کلنیو مشاعرو جوړول د شعر او ادب مینوالو ترمنځ د پیژندګلوۍ ترڅنګ یو بل ته د سیمه ییز دود او کلتور د ورپیژندلو ښه فرصت برابروي. دوایی
ډیر مثبت خواوی لري، ذوقونه پکې د خلکو لوړیږي، شناختونه پکې زیاتیږي له بل سره، او په اصطلاح د موږ تاسو پښتو کلتور لکه په دې کې چې اوس لونګۍ وویشل سو، یعنی کلتور پکې راغول کېږي، نو دغه ډول غونډې او دغه ډول مشاعرې ډېرې ګټې لري.
د نختر دیارلسمه دودیزه مشاعره د ازل د ګردیز ښار په یو رستوران کې جوړه شوې وه، چې مازدیګر مهال پیل، د شپې د ډوډۍ لپاره د لنډې وقفې وروسته غزل شپه پیل، او د شپې تر ناوخته یې د پام وکړ او غزل بولو پکې خپل او د نورو شاعرانو غزلونه ګډونوالو ته نظرانه کړه. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د پخوا په پرتله په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر پیاوړی شوی. ګڼ ځوان ژباړونکي پیدا شول او په سلګونه کتابونه پښتو ژبې ته راوژباړل. میر احمد یاد یو له هغه ځوانو ژباړونکو دی چې شاوخوا څلوېښت کتابونه پښتو ته راژباړلي دي. په نننی هنر جاج کې له میر احمد یاد سره په پښتو کې د ژباړې په بهیر او ستونزو غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه یاد صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا که، او پښتنو کوم چې تاسو خود ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نامخته، او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. اړتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لتا سم مننه. اصلا دغه د ارتیا پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علی او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي د خپل ژبې پاړه خبره کوي د اردو پاړه خو دا چې زمونږ سیمې سره نږدې دي نو د ژبو حالتونه مونږ تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری و هغه به ما ته ویل که چېرته مونږ اویا کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده بلکې د هغه نه یو څو کاله مخکې که مونږ دا کوشش کړی وای چې مونږ اردو علمي ژبه کو نو مونږ پکې کامیابېدای شو. له بده مرغه اوس پکې نه کامیابېږو ځکه چې حالت رانه وخت رانه ډېر زیات تیر شوی دی. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که مونږ اوس دا کوشش کوو چې مونږ پښتو علمي ژبه کړو نو زه فکر نه کوم چې وکړی شو پکې کامیاب شو. د هغې وجه دا ده چې علم مونږ نه ډېر زیات مخکې روان دی، د علم سره مونږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو نو بیا د دغه واټن د ختمولو لپاره بالاخره یوه لاره په کار ده او زه فکر کوم د ټولو نه لنډه او اسانه او ارزانه لاره او ښه لاره هغه ده د ژباړې ده چې مونږ هغه علم راولو وی ژباړو ځان ته راوړو. دا چې مونږ ریسرچونه کوو په دې باندې به ډېر زیات وخت لګیږي نو زه فکر کوم یو خبره دا ده. دویمه دا ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغه په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بېلابېلو ژبو ته ترجمه شوي دي نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره پکار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلک لولي هغه مونږ هم راواخلو او مونږ هم پې پوه شو. نو خصوص دغه دوه ضرورتونه ما دپاره ډېر زیات
یاد سپتا خو ډېر کتابونه وژباړل تقریبا شاوخوا درې څلوېښتو عنوانو کتابونه تاسو ژباړلي دي. زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به هم دي لوستي، کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاذ دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی ده ټول نه لویه ستونزه ده زموږ لپاره، ځکه مونږ په پښتو کې چې مونږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او که دینه خوتلی په اسلامیاتو کې مونږ کار کړی دی دینه نه یوتی، اوس چې مونږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوی نو مونږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، مونږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیره لویه مشکل چې زه ورسره بار بار مخ شوی مغه دغه علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې زه مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې مونږ نه وروسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لویه غلطي ده. دغه نورې ټولې غلطۍ د دغه یوې نیمګړتیا زیږنده دي. هغې مثلا یو کس ناست دی هغه مثلا اقتصاد پوه دی بیا هغه د ژبپو کار کوي لګي د اصطلاحات جوړې، حال دا چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بغیر هیڅ څوک نه پوهېږي نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ور اچوي او هغه ژبه غلطوي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي د هغې اصطلاحات راخلي د هغې اغېز په کېږي. نو یو لویه ستونزه چې زه وایمه چې هغه دا ده چې اصطلاحات نشته او دغه ټولې نورې ستونزې چې دي همدغه ستونزې د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده. د ژباړونکو بیا ستونزه دا ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي، په ډېره ښه فارسي پوهېږي، ډېره ښه اردو پوهېږي، خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده نو د دې لپاره چې ښه ژباړه وکړو باید ښه لیکوال یو. او له بده مرغه زمونږ ډېر ژباړونکي چې دي هغه دغه نه دي لیکوالان نه دي، او کوم چې لیکوال او ژباړونکي دي هغه ماشاءالله ډېره ښایسته ژباړه کوي.
او یو مسله دا ده چې ځینې د ژباړې کتابونه چې سړی لولي چې هغه ژباړل شوي سړی ډېر تنګیږي ورته په ډېرې سختۍ سره هغه لولي. زه خپله یو شمېر کتابونه چې کله لولم نو یو ډول بوج شي را باندې، بیا نو مجبور یم چې پرېږدم. دا ولې څه ستونزه چې دغه شان
کې دا خو نه یوازې په ژباړه کې، په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته. او دا مسله هغه ما مخکې د لیکوالۍ مسله ده. ځینې لیکوال یا ژباړونکي دا کمال لري چې د هغوی ژبه ډېره خوندوره یعنی هغوی ژبه اسانه کوي. لوی کمال دا کوي هغوی ژبه اسانه کوي، ښایسته کوي،
مفهوم راژباړي،
مفهوم راژباړي ته په خبره پوهي په خپله ژبه درته وایي. او ځینې داسې دي چې هغوی ټکي په ټکي ژباړي کوي او هغه بیا لویه مسله دا ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه ښه لیکوال نه وي، بیا چې دا پسې خراب وژباړي بیخي سخت
نور
هم خراب شي. نو دا انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وایي ټکي په ټکي ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونی چې د بل لیونی خبرې ژباړي که نه. نو هغه داسې نو دا یو عموما د باز لیکلو ژبه سخته یا دا سم نه چې ټکی پټکی دیو کی خو دا غو د لیکلو سټایل هم دا سه دا کته تخپل لیکل کې مندونه سخت به کوي ځینې بيداسي چې هغه ژبه سره مشکل لري او ځینې بيداسي چې هغه زم ملګر ته مې چې هغه په دې ژباړه کې زرګری کوي کنه هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او غیر مستوره نه کوي نو ته بند غا کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره غا کتابونه راخکېږي نو موږ چې څومره وایو چې خش خ لیکوال هم داسې موږ ویل شو چې خش باړن ما غمیرونه ټول دلته مملې کوي
شو مننه د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بيخي اړتیا ورته لرو کوغړو چې موږ ژبه ژوندې پاتې شو ژباړه باید وګ خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډی کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې سیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته ده
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغه کې زه راوپارم هغه ته د ژباړې مرکزونه وایم اغه دا چې اول خداسوی شوشباړ یو تخلیقی اثر شو یاد اغه اثر چې هغه ادبی ارزښت او هنري ارزښت لري دا غیر اجبړی لوغه د علمي ارزښت لري خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبر او کړل د کی اوس مونږ دا وایو چې مثلا مونږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا مونږ انګلیسي ته اړو نو کې دې شي په انګلیسي کې ډېر ضعیف ناول شي ځکه د سالک سیب کوم ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای او بل د دې کتاب ارزښت چې د دې د ژبه خلای ارزښت دی هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څومره چې ژبه خلای ده نو به زدل ته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا چې ته په کوم شي باندې تمرکز کې دا سي اثر چې ته ژباړې نو تاول د معلوم کچې د دې ارزښت په چی شي کې دی به ته تمرکز پاغه باندې وکا دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري خو هغه کې فکر ډېر لوی فکر پروت دی مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبې خده د ارزښت دا فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی هغه باید راشي او ټول نه ښه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی په کار چې د هغه ژبه خوندوره وي چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو ژبه سلامته نه شو را رسولی
د پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی ای خشوی کنه
ډیر زیاته خشوی ده زه دا خبره د زینو شواهد د مخه کول شم چې پښباړه کې ان شاء الله د اردو نه مخ کې رواني وزکه یو وخت اسو چې موږ اردو راژباړه لوز داسې حالات د چډیر کتابونو چې اردو نه لري موږ لګي وغه کتابونو باندې کار کوو حتی ځینې داس کتابونو چې فارسی نه لري موږ لګي وغه پښتو کوو نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوی یو د فارسی سره سیلونه شو کولای زګه ډیر زیات منظم کار دی لپاره کوي د پخاب پرتل ډیر زیاته خشوی ده زینیش بارون کې دا سیده چې اومده د ژوند وسیله ګرځیدل د پدې باندې ژوند کوي د دین یو مالی سرچینه لري بلدار چې لوستون کډیر شوې دي او یو ډیره خ خبره چې دا زموږ په پښتنو کې دا چې موږ اکثرا دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي خو په اوس وخت کې د چا ډیر زیات قدر کیږي یعنی دا زموږ خپل تجربه دا غو لیکوال او ژباړون کې چې په ټول نه ډیر زیات په درنوي ورته کدل کیږي دا غو کار د خلک درنوي لري او دا غ انګیزه چې د نور ډیر کار ته هڅای نو زه فکر کوم د ژباړې دغه ډیر خروان دی غ حرکت ډیر خروان دی اوس وخت د ډیر رسیدل دي چې موږ په کې چاڼو کو چې څوک به ژباړیو کې څوک ونه کې چې شره ژباړو چې شره ونه ژباړو
یوه ځبای ژباړه غ علمي خو خپل کې او غ کوم اصول او قواعد او د چورته ټاګ
دغه به
پام کیو
انګلیسي کې یو غاول فیس داس یو غاول پڑھاوغه ته برین سٹارمینګ
بالکل
هغه معنی دا چې ته چې مخ ته راځي ته ژباړه یا چې چې مخ ته درځي ته وایې
بالکل
نو هغه سټیج نه مونږ وته ځکه ارڅه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې مونږ طبقه بندي وکړو چې چې ته ضرورت لرو چې ته
ټول نظم څه غواړي یا روان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه ده ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی برخه کې یوازې په بزنس کې کار کوم په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې بار کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زم بیا کې ډیر زیات لري لاره چې مقتصاد لري لاره سم د دې نه نو زم نو د دې معنی دا چې یو وخت زه په حالت کوم چې خالي ما ویل چې اوسکار شو دغه سه حالت رسیدل چې نار څه نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې شي
په اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته رسل وړنه شو بړل پاره کې به ټول نه خو انتخاب مدا سه حالت تر رسیدلی چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارڅ درش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لاسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره وځو.
په غزنی کې ځوان شاعر احسان الله احسان چې خوږ ترنم کوي وایي چې په داسې سیمه کې اوسي چې خلک یې ترنم ته په خسترګ نه ګوري، خو بیا هم د خپلو خلکو د خوشحالولو په موخه خپل شعرونه ترنم کوي. له نوموړي سره د هغه په فن او ترنم زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي.
فنکار
احسان صاحب، غزنی یو ډیر سنتی ټولنه ده، ډیر کلیوالي ټولنه ده، خلک ډیر کلیوال دي، کلتوري خلک دي، دلته خلک د شعر ویلو تزړه نشو کوي. تاسو څنګه د ترنم کولو تزړه شو کو یا په دغه ټولنه کې ترنم کولو ته مخ واړو؟
دا خو رښتیا هم په غزنی کې د فرهنګ دغه څنګه ډیر پټیټ حالت کې ده، یعنی خلک ورسره ډیر نه بلد دي او ډیر کم خلک پیدا کیږي چې هغه د فرهنګ له دغه برخې سره لکه څومره سي مناسبه ده دومره لیوالتیا ولري. نو بیا هم زه تر ډیره حده ملګرو دې ته هڅولم، ملګرو هلکړیم دې ته. کله نا کله به په ځینو محافلو کې ما داسې دي انډیوالانو په مجلس کې به ما کله یو ټپا یو غزل یو شعر یو شی به مې وویل، نو بیا ملګرو دوستانو زه دې ته الیستم چې ته ښکلی غږ لري او ښکلی ترنم کولای سي. دا علت و چې زه کله کله ترنم کوم.
خپل شعرونه لیکي په ترنم کې وایا سو که د نورو شاعرانو غزل یا نظمونه هم ترنم کې ترنم کوي؟
هیڅ وخت مې د بل چا شعر نه دی ویلی، ویلی نه سم. لکه څنګه چې زه د ما په نظر باندې خپل شعر خپل غزل ښه په ترنم کې ویلی سم، د بل چا غزل دومره ښه په ترنم کې نه سم ویلی.
د دې مطلب دا ده چې زموږ دوه لوی شاعران دي، رحمت شاه سایل او اکمل لیونی، هغه چې کله خپل شعرونه لیکي تر دې د مخه چې شعر ولیکي لومړی ترنم ورته ټاکي چې په دغه ترنم کې باید دا شعر پرس کې زیم ووایم، بل سړی وای، بل سړی او سندرغاړی وای. تاسو هم داسې اول فکر کوئ چې اول باید ترنم انتخاب کړئ که اول شعر انتخاب وای؟
نه والا، زه برعکس دی سایل صاحب د غویم، زه لومړی غزل لیکم بیا هغه غزل ته ورسته بیا کله کله وخت زوام سي دا غزل دی ما په ترنم کې خو خوند کوي، نو بیا زه ورسته له غزل لیکلو بیا ترنم ورته انتخابوم.
ولی دا ترنم کوي؟ ولی آیا موږ په یو ډیره ځپلې ټولنه کې، په یو ډیره در په دره ټولنه کې، په یو ډیره زړه چاودیدونکې ټولنه کې ژوند کوو، د دغه خلکو د خوشاله دولو دپاره یوازې دغه د خپل د زړه درد د بیانولو دپاره چې تاسو په ترنم کې کوي، او که کوم بل لامل دی چې تاسو دا ترنم کوي؟
لومړی خو د خلکو غوښتنه وي، نو د خلکو هغه غوښتنه ما ته ډیره ارزښت لري. زه وایم چې څوک له ما نه د دې غوښتنه کوي دغه د غوښتنې پوره کولو لپاره، او دوهم علت یې دا ده چې رښتیا هم کوم هغه درد چې په ترنم کې یو څوک د چا له غزل احساس کولای سي او محسوسولای سي، هغه داسې په دکلمه یا په ساده ډول غزل باندې سي وایي دومره خلک نه متاثره کیږي لکه څومره سي په ترنم کې یو غزل وایي، نو بیا خلک ډیر متاثره کیږي. دا علت
ما ته داسې ښکاره کیږي تاسو د شاعري له پایله څنګه شاعري شروع کړې له هغه سره سم ترنم شروع کړی ده. ستاسو جواب به څه وي چې آیا له څومره وخت تاسو شاعري کوئ او له څومره وخت راځي تاسو ترنم کوئ؟
مخکې له دې زه شاعر سم، زه ما ترنم کاوه د طالبانو د حکومت دوران و په مکاتبو کې به ترانې ویل کېدې، د دلایم په سر باندې وسم ویل کېږي. نو زه ډیر ماشوم وم، ډیر وړوکی وم، تقریبا څلرم ټولګي زده کوونکی وم، سیما به ترانه ویل د دلایم په سر باندې. نو هغه سې سوکا سوکا بیا تر وسه پورې ترنم کوم.
تر دې وړاندې چې ځینې نوري خبرې مو اورو، ستاسو یو بل غزل په ترنم کې اورو یا نظم یا یو بل شی؟
خلای لک ستوری د اسمان ایت و یار تر ځان را باندې ګران ایت تل تی د خایستا ستر کو صفات کوم تل تی د خایستا ستر کو صفات کوم زړکه می ساتلې په هر آن ایت و یار تر ځان را باندې ګران ایت
لند بدر پسی لکه یعقوب شما اخ اخ یوسف علیکم کنانی تا و یارتر زان را باندی گرانی تا
احسان صاحب چمرا لخپل رخت سخه رازی است ترنم پو برخه کی
تاثیر صاحب باور وکا زخو پسلو کی یو سلنم نه يم چې ناراضي هیڅ خپل ترنم خوند نه راکوي هیڅ یعنی سی اورمه بیا یې اورم یا د خلکو صفت اورم سی خلک راته صفت کوي سی تا ډیر خوخ ترنم د زه هیڅ باور نه کوم سی دا بل دی لزړه راته وای زه هم اسی به د ما د هڅولو لپاره د ما د خوشاله ساتلو لپاره براته وای
په غزنی کې داسې نورم څوک پرس کې ټولنه لري یا ملګری لري چې هغه په ترنم کې غزل یا نظمونه وای که یوازې په غزنی کې تاسو دا کار کوئ
محدود څو کسان چې د هغوی له جملې چې یو ژورنالیست تکړه لیکوال شاعر ملګری وحید الله جمعزاده صاحب ده د جمعزاده صاحب ترنم د ما په خپل ډیر خوښیږي
یو بل پښتنه کوم خدای دې وکړي چې غوسه راته ونه کړي زموږ د پښتو شاعري یا زموږ د پښتو فولکلور یا زموږ د کلیوالي دود یو ډیر غښتلی دود و د بانډارونو په هغه بانډارونو کې به ځینو خلکو تال واهو یا بیا دریا وهله یا بیا هغه شلنګونې و یا به ځینې نور وو او دغه دود اکثره وخت د جماعتونو په حجرو یا د ملکانو خانانو په میمن خانو کې پر مخ وړل کېدو او زیاتره برخه یې طالبانو پر مخ وړه تاسو کله په دغسې بانډارونو کې چې له هغې سره یا تال یا دریا یا ځینې نور شان وهل شوي د موسیقي و اله غږیږي له هغوی سره مو هم ترنم کړی دی کوم نه ده کړی
د موسیقۍ له الو سره مې هیڅ ترنم نه ده کړی نسم کولی او پاتې سو تاسې د ډېر ښه شي ته اشاره وکړه رښتیا هم د موږ په عامیانه اصطلاح باندې موږ غته تعلق درب وایو او زه کوشش کوم چې دغه فولکلور دی پښتنو د موږ تاسو د ټولنې دا ژوندۍ وساتم اکثره وخت په بعض خلکو باندې بدم لګیږي چې زه ورته هم د مجلس سره دغه مهمو خبرو ورسته زه ورته هم سره راځي یو تعلق درب وکړو یو ټنګ ټکور بس دغه تال سره یا بوشکې سره یو پتنوس ټکوله لدې سره کله کله و تاثیر صاحب دا کوو
ډیره مننه نو په اخر کې د یو غزل غشتنه کوم او بیا لتا او لاوریدونکو څخه خدای پامنیم کوم
غم نه لزړګی نه دا سیوړی لکه باران دا ځینې خلک دا سیوی بیخی لکه باران دا ځینې خلک دا سیوی بیخی لکه باران لزان سر مینا محبت راوړی راځي خوغ منزلو نمو سمت کور ویلک باران دا زین خلق دا سوی بی خلک باران قربانی شمچی راشی پری تازمش دازلو قربانی شمچی راشی پری تازمش دازلو ستیری خاطری را یاد ویلک باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران زموږ خو بس احسانه ولا تند پرې ماتېږي دا تږي للمې زړونه اوبوي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران غمونه لزړګی نه داسې وړي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران دا ځینې خلک داسې وي بېخي لکه باران
د کیسې لوست د ډیرو په ژوند او د ژوندانه پر ویشونو کې تغییر راوستي او لامل یې دا دی چې کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او باید عام روان مثبت خواته رهي کړي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل لنډ کیسه پیسې دراوروي
زرپانه پیسې د کمپیوټر پر صفحه ورسته فایل ذخیره کړ عینکې پر بالک کې خودي د ګوتو سرونه یې په پلاستیکي فرش تخته کړل زور یې وکړ پاڅید په ګاز دی ایخې چای جوش سر یې پورته کړ ملایې کږه کړه شاته یې وکتل د پلتو په قطعی پسې یوه خوا بل خوا سترګې واړولې. د اتاق په کونج کې ایښې بسترې ته ځیر شو. په اور لګي دوه مچان یو پر بل ښکته پورته کېدل. د شنه واسکټ پر ډاک جیب یې لاس ننویست. سپین دسمال یې په ځوړندې آینې تیر کړ. سترګې یې کش کړې، یو قدم شاته شو. غلی یې وویل، اوس لږ پاتې دی، که خلاص شو ډېرې پیسې کېږي. ژیړه چای جوش ولړزېده، سر یې پورته شو. ګرمو اوبو د ګاز لمبه مړه کړه. ځوان سر ته لاس کړ. نری جالۍ داره خولۍ یې د چای جوش تر لاستې ته وکړه. ټیټ شو، د ډبې کیلۍ یې وتړله. پوزه یې کش کړه. د ګاز بوی یې تر دماغه ورسېد. شیبه پس یې زړه ولړزېد. جیب ته یې لاس کړ. د تیلیفون پر کیښه یې د انجینر کلمې ته وکتل. مسک شو. سلام علیکم. علیکم السلام. جوړ تازه، هغه کتاب څنګه شو؟ خلاص شو، نیم ساعت وروسته یې درستوم. مننه، مازیګر مهال د دې بورویو چوک ته راشک چې پیسې یې درکړم. سمه ده، ښه ورځ. ښه وخت. تند باد له کړکۍ راننووت. پر غولي د بورې تشه کڅوړه د اتاق چت ته پورته شوه. ځوان سپین دیوال ته په ډډ شو. پښه یې وغځوله. په موسکا یې وویل، ډېرې پیسې دي، کمې ترلاسه کړې دوه به هغه نوي کتابونه اخلم، یو واسکټ او بل. ځوان لا خبره نه وه خلاصه کړې چې یو ځل بیا یې سینه وخوځېده. پر جیب یې ګوته ننویستې. موبایل یې غوږ ته کړ. هلو، ښه یې جوړ یې؟ مننه، کور کراری ده؟ هو، خیریت دی. ګوره، د مور ناروغي بیا سخته شوې، نن مې ښار ته راوسته، خو ما سره دومره پیسې نشته. کومه خبره نه ده، زه مازیګر مهال درځم. سمه ده، خدای پامان. په مخه مخه. ځوان ټیلیفون په بالښت پړ مخې کړ. پښه یې ور ټوله کړه. پورته یې وکتل. د غڼې اوکتار لا هم د باد څپو خوځاوه.
د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ادبي تاریخ د لرغونی دورې د شاعرانو احوال واورید. د نننۍ برخې پیل یې د منځنۍ یا کلاسیکي دورې له سرلاري شاعر بایزید روښان څخه کوو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
پیر روښان بایزید په میاروخان، پیر روخان، بایزید انصاری، بایزید مسکین سره مشهور ده. همدارنګه د مخالفینو لکه خوند دروېزا او د هغه استاد مولا محمد چې په ملزنګي سره مشهور ده، په پیری تاریخ سره هم یاد کړی ده. میاروخان د عبد الله زوی او د شیخ محمد لمسی ده. ځینو ماخذونو د بایزید د مور نوم په بن ذکر کړی ده او وایي چې د محمد امین لور و چې د عبد الله د نیکه ورور و. حالنامه او نوری بی بی امینه یا امینه لیکی او د پلار نومی ابابکر راوړی ده چې غالبا دغه روایت سمخکاری. بایزید په جلندر یعنی پنجاب کې د یوې متوسط کورنۍ اورمړ یعنی برکی کې په 931 هجری کې چې د 1540 میلادي سره سمون خوري زیږیدلی ده. دغه کورنۍ یعنی اورمړ تر اوسه پورې د وزیرستان په کانیګورم یعنی کانیګرم کې میشته دي او هم دا ډول د دغه خلکو څخه یو څووس د لوګر په برکی برک او برکی راجان کې هم اوسیږي چې اورمړی ژبوي. بایزید لخپل کا شیخ خدای داد او مور سره له هند څخه په 1530 میلادي کال کې کانیګرم تراغه او دلته ژوند اختیار کړ. بایزید د کوچنیوالی ډیره موده لخپل تر سره تیر کړی ده، ځکه چې پر عبد الله د هغه مور ګرانه وه او بیا یې طلاق کړ. پیر روخان د مېری او ناسکورنو په لاس کې لوی شوی دی. بایزید د سورت التوحید په دوهم مخ کې د خپل کورنۍ په حق له داسې وایي، زما پلار عبد الله قاضی د محمد زوی وو او محمد دوله زامن درلودل چې په دوی کې عبد الله په فضیلت مشهور وو او قاضی توب وکاوه. د محمد بل زوی خدای داد نومېده چې زوی خواجه اسماعیل د عبد الله وراره وو او دغه سړی ته بایزید ډېر عقیده درلوده. پیر روخان خپلې لومړنۍ زده کړې د خپل پلار او د هغه د شاګردانو خلیفہ ملا پینده او ملا سلیمان کلنجری څخه سرته رسولې دي. د بایزید زده کړی د خپل کورنۍ ستونزو له کبله سرته ونه رسیدي، خو بیا هم د روحانیت او پوهې په چاپیریال کې وروزل شو. هغه د کندهار، هند او ماور النهر په سفرونو کې د هغه وخت په دینی علومو سربیره په فلسفه کې هم مطالعه کړې ده. روحان له کوچنیوالي څخه د تصوف مسلک سره مینه لروده او له همدې وخته د یو کامل پیر پلټه کې وو. بایزید د ځوانۍ په موده کې د اقتصادي مشکلاتو له کبله د سوداګرو له کاروان سره یو ځای شو او د اسونو د خرڅولو او اخیستلو لپاره سمرقند ته تللی و، او له هغه ځای څخه بیرته راغی او دلته یو څه عمر ژوند تیر کړ. بایزید په پنجاب کې د یو لودی پښتانه لور شمسو سره واده وکړ او بیا د خپلې میرمنې او واړه زوی عمر سره خپل ځای کانیګرم ته راستون شو. کله چې خپل استوګنځي ته راغی نو په دې وخت کې هغه د پلار او خپلوانو سره په مذهبي مناقشو لاس پورې کړ او دغه مناقشو خبره داسې حد ته ورسوله چې د دوی ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو او نږدې و چې بایزید ووژل شي. په نتیجه کې د پلار له لاسه سخت ټپي شو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د رادیوی مجله د ورېښمین خیال د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې مواوریدل چې د ساکانو لوري د رالیګل شوی خوم په منځ کې د ساکانو ملکه ناسته ده، او کله چې کک له خوم څخه سر لري کړ نو د ساکانو مشر زرینې مخ ته ودرېده. دا چې د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال
را گیر دے پدری رنگ ولولو کی ویرا کرکا حیرانتیا کی سرگردان دومره خکلی پخوا لیدل نوا د پارس خکلی دی یونان او روم نازکی لکه منزی دی دی خکلی میل منیوی دا سحاکا دی دنیا دی خکلو میرا لبابل رانی ولی تر کشمیرا ناچاپی دی خم لمنز دا چا چل دی چنگ راغلا چبا وای سبا غواړی په یو شی به کسل زره پوښتنی ساقی پر مخ پرزم کورته پریوت د ساکانو ملکی ستری زرینی ستا قدم د زموږ ماڼۍ ته بختور شي. ساکستان چې پرتا ویاړی پرتا پای ستا بریا د سر لوړی د ټول ټبر شي. دروازه کې درې ساتونکو په تعظیم شول مگر کک لا هسې حق کو پک ولاړ نو مگر کک لا هسه حق کو پک ولاړ وو هیڅ باور پر نظر پر سترګو نشي. یو پیغله څنګه را نظم ما نه ایت دومره زړه دومره جرأت یې څنګه وکړ کزرینه وی کلوی ملک وی کو واکمنه د څلور کنج دنیا وی هیڅ خزمنه زما کور تراتلای نشي د دې غره له هوا سا استلای نشي. عاقبت د خزینه و دلته مرګ دی وستای غاګیل همدی غرنه را برګ دی. ملکه زرینه زیر زیر کک ته ګوري د سالار خکل زوانی ته فکر وړي لوړ قامت زیګه خکلا او زرز سترګي ملکی تر دې پوخا لیدلې نه ده نری نه خکلا تر دې برید زړولون کې تور چنې لام لام پر مخ چار پیرا غنم رنگ لکه حسک شمشاد یونه لکه خو روزل آس چست اندامونه لکه دوا پولادی دال سینه ده دی پیاوڑو مطو پلی وسپنیزه دی زوانه فصل اوس پرسیدو ده میدن تو بی پرگ رکی پچه پو ده گل بویا پا بخت سپیره پا عقل خامه چی داس نومیاله خکل خپکر دی ساکی وین زلای مخی وینم ملکر و خان دیر ده نیک مرغه چی داس زوی روزله پلمن کی زما زړه کې څه نوې شور را ویخ کړ په یو ځل دوی څه کانې را وکړې چې دا سي پټ احساس په زور را ویخ کړ ټال د خیال کې زنګیده خکل زرینه چې ناڅاپه د کک غک کړل را ویخه کک د تالاندې په څیر په غرهار شو. په غوسه یې ګرز را پورته کړ لزمکې، خو له ځایه یې یو ګام وړاندې را نغی، غریو نیولی غږ یې شور په تالار ګډ کړ: تا ته چا ویل چې راشه زما ماڼۍ ته؟ دلته ښځې او دیوان راتللی نشي، د پیریانو شیطانانو لار تړلې، هم ارواوې د اسمان راتللی نشي. عاقبت د ښځینه و دلته مرګ دی، وروستی غږ یې له همدې غره نه راغبرګ دی.